سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. نن سه شنبه د 14 دریم کال د جدي سلور منیټه ده. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې تقاعد شوي کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې ویلي چې د تقاعد شویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالي وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کېږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یوه اعتمادي فرمان کې د تقاعد شویو د حقوقو معاشونه ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر ریجانس دغه فرمان متن د شنبې په ورځ خپور کړی و. اخوزاده سکل په وری یا حمل میاشت کې سپارښتنه کړې چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د بارنوی چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کړی. دغه وزارت مرسل وین افزی احمد په دې اړه ملي رادیو ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یوه سعودي پیغام کې ویل چې موږ خوشبینو چې د سفارت د پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي. دغه راز به وکړلی شي په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو ستونزو او غوښتنو پر وخت رسیدنه وشي او په ښه ډول ورته خدمات آماده شي. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سفارت د بیا پرانستلو د اقدامې افغانانو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. د ماشومانو د ګوزڼې پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو روغتیایي وزارت ویلي چې دغه درې ورځنی کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز کې تطبیقیږي چې شاوخوا 4,800,000 ماشومان به چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین شي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د ګزړ ضد واکسین کمپاین کور په کور نه عمل کیږي او ماشومان تر ډیره په جمعتونو کې واکسینېږي. افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د زړه پسوري سالور تیرس ادري څلوېښت نور ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. دغې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او عملیاتو مالي لګښت د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. هر کال لسګونه افغان ماشومان چې د زړه پسوري اخته هم هغه پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي چې هلته یې د سولي کلي په نوم بنسټ درملنه کوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو شپې د کورونو د سندو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبر ایجنسی د طالبان په کنټرول کې دی. د دوشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې پرون د تورخم له لارې دیارلس کورنۍ د کندهار د سپینو بولدک له لارې و د نیمروز د وریښمو پله له لارې یو دېرش او د هرات د اسلام کله له لارې لس کورنۍ یوه ته راستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دي ویلي شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په جبر افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. او په نړیوالو مسایلو کې د سوریې نوی واکمن احمد شریعی چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی د یکشنبې په ورځ ویلي و چې په دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر اکان فیدان سره په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سوریې د لګول شوي د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشریعی ویل چې د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلهبالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ. سلور سو وستریز روختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کال کېږي تقریبا څه کم سلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورنوي سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د پرزیدل جمهور حکومت ولسمشر مرسل امر الله صلی دا کوي چې طالبان پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور سوه بستري روغتون کې وژلي دي. صلی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې همداراز ادا کړی چې سره صلیب د دغو قربانیانو مړي او پاتې شونې خاورې ته سپارلې دي. دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته ادعاوې کړې چې یا ځواکونه په دغه روغتون کې وژل شوي دي. د طالبانو حکومت وینځ بلا مجد په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په څلور سوه بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویتو او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکېني پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په څلور سوه بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2021 کال د اګست په شپاړسمه او لسمه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و، څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2021 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قمندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرزیدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکېني نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لېږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی و. کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتېدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و. د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چا ته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یوه نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤولانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا 20 ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکېني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په یوه فرمان کې دغو کسانو د اسنادو د له منځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تېر جمهوري حکومت لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له امله مجرم، شکمن یا تورن پېژندل شوي وو. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو د ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایي پرېکړو اړوندو دفترونو له لستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لرې کړي. د چارو شمېرونکي او عام خلک له دولتي سیستم څخه د اسنادو له منځه وړل د افغانستان د دولتي سیستم او تاریخ سره لوی جفا بولي. تفصیلی په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو، جزایي فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پای ته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، په کې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکمونه او فرمانونه لغوه او له منځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایي فیصلو اړوندو دفترونو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لرې کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوي تر هغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لوري د اسنادو له منځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلی حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف ډاټا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د له منځه ویسي. نو فکر کوم دی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلی دی، غواړي د همدې لارې ډېر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دی هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یوه هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کیږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد له منځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ورکړي، په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتني راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي چې په تیرو 3 کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویومې لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل قوم د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. یاد متقاعدین د پروسه د وخت لمنځه تلل بولي او د طالبانو حکومت لپاره د هغوی د حقونو د نه ورکولو یوه بهانه ګڼي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خانزاده په دې وروستیو کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړو لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محاکمو د جوړولو امر کړی او متقاعدین اړ کړي چې د خپلو حقونو د ثبات لپاره دغو محکمو ته مراجعه وکړي. نورحال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خانزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
3 کېږي تقریبا څه کم 4 چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي. 3 ژمی سپارې کړه، دغه 4 ژمی را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماش نه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنان دغه سخت ژمی را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوئ که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خانزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په 13 صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې 3 کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستون زه په دې فرمان کې مونږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي، د دوی دغه بررسی کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره طولانی پروسه ده، دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي، او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده، دا ډېر د پخوا نه دا تقاعد موضوع شته ده. تقاعد ګرځي سکوک مالیه له کارمند دولت نه وضع کیږي، ولې چې په کوم وخت کې د میاد خدمت او سنې سپینګیری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د یکشن بې په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یوه اعلامیه خپره شوې او ویل شوي هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د ترکیې د یوه غیر بنسټ لخوا د شهیدینو او معلولینو 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنو توکو مرستې وشوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. اوس مهال په خوست کې 6,000 معیوبین، 12,000 یتیمان او 3,000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. په دې اړه نورحال د نجیب الله الخیل په ریپورټ کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 12 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه دوی چې دا مرستې مې ته نریم دي تشي که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندویو او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منه بربار شي که نه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې کسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي، د کور سرپرستي ورغوړه دود به زور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته په مرضی شي مرضی کار څوک ولاکه ورسره کوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې ثبت شویو معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوقو، او لازره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړې دي، او 2,500 هغه ته کونډو ته مونږ حقوق دي. هغه څو چې غي اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي بس هغه مونږ ته حقوق ورکړې.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یا د کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامداره خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پونځي یو شمېر پخواني محصلین د کوي چې استادانه د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. دغه محصلین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې استادانه ځینو ته په دې پلمه د کامیابۍ نمرې نه دي ورکړي چې ګواکې د اسلامي شریعت سره سم اګیري او خولۍ نه لرلې. د کابل پانتون شرایطو د پونځي محصلین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه یې لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای. چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لومړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ یې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا یې په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
دنجونو په ښوونځي کې دا اول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.